السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سویده په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ له خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه بیا پیلېږي خو د ځینو واکسینونو تر لګولو وروسته. فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته بیرته فعال شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن د افغانستان د وضعیت او دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبرې وکړې. په پرونی کتنه کې چې په تاشکند کې وسوه، میرمن ویندی شیرمن د ازبکستان مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ویندی شیرمن له شوکت میرزیایوف سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او دیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقونو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د منځنۍ آسیا د اکثرو هیوادونو په څیر ازبکستان هم له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې اندېښنه شولې، ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر احساس کوه او هم له دې بیرې چې د پناه غوښتونکو جوپی ورته مخه نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو ور بیا پیل سي، خو لومړی به دوی د شریا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي. د واکسین دغه کمپاین وروسته له هغې عملي کیږي چې د دې ناروغۍ تر خپرېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ له موقتي کمپونو د دغو کډوالو انتقال وځنډول سو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون وویل هغه څه باندې 9000 افغانان چې په وروستیو کې له افغانستانه ایستل سوي او په امریکا کې په موقتي کمپونو کې اوسي او د شری کلاچرک او چیچک په وړاندې واکسین سوي دي. هغو افغان کډوالو ته چې په اروپا او منځني ختیځ کې په موقتي ډول میشت کړی سوي هغه واکسینونه ورکړل سوي چې اکثر امریکایان یې په ماشومتوب کې لګوي. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د اتی دیرشو نویو ګمارونو اعلان وسو. په دې ډله کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سرپرست، د قلو اردوګانو قمندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي. طالبانو په خپلو نویو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قلو اردوګانو نمونه له شاهین، پامیر، اتل، تندر، ظفر، میوند وربدل کړي او د کابل، کندهار، مزار شریف، کندوز، هرات، لغمان او پکتیا قلو اردوګان یې یاد کړي دي. په دغه تازه لیست کې هم د کومې شزې نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي. د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړي پړاو را وروسته ګڼو خلکو یې انتقادونه کړي دي. د امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده او د ټولو قشرونو استازیتوب نه کوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څه باندې 300 شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل. دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرماس پرون له استرالیا اسوسییټډ پرېس خبري ایجنټس ته ویلي د پرتګال حکومت د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ سلو شاګردانو او کارکونکو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی. د راپورونو له مخې دا کسان په هغو 215 مسافر کې و چې د یک شمې پورز د کابل له هوایي ډګر څخه قطر ته یوړل سول. شغلی سرماس کابل ته د طالبانو تر راتلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل سوی دی. د سرماس په خبره دغه انسټیټیوټ د 350 شاګردانو تر څنګ د هر یو افغان سندرغړی او هنرمند ژوند له خطر سره مخامخ دی. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1990 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې موسیقي، سینما او تیاتر منع کړی وو. دا ورکه څه هم رسمن د سندرغاړو او سندرو په تړاو دوی څه نه دی ویلي، خو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره سوي چې د طالبانو غړي د ځینو سندرغاړو دفترونو ته ورغلي او وسایل یې ورمات کړي دي. فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ پرونه وخته د شاوخوا 6 ساعتونو تر پرچاوی وروسته بیرته برحال سول. فیسبوک چې دغه شبکې مربوط دي په خپل بیان کې ویلي چې ځینو خلکو د فیسبوک په خلاصولو کې ستونزه درلوده. فیسبوک شاوخوا 2 میلیارده فعال غړي لري. د د اسعارو په مارکیټ کې د فیسبوک د اړوندو اپلیکیشنونو لپاره پرچاوي سره سم د دغه شرکت د ونډو بیې دوشنبه نږدې 15% ولوېدې. رویټرز اژانس د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیتي کارپوهانو په حواله لیکلي چې شایي کومه داخلي تیروتنه د دې لوی پرچاوي سبب سوي وي یا ممکن کوم چا له دننه قصدن دا کار کړی وي. دا په تیرې وکل کې د فیسبوک او اړوندو شرکتونو تر ټولو اوږده پرچاوي بلل سوې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونټیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وشوت. په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین دوه ډوزونه یا دوی ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون وویل چې دغه تقویتي ډوز شاید د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمره کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول سي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کېږي چې په ارزونو کې معلومه سوي دریم ستن یا ډوز په هغو کسانو کې چې د 13 او 55 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټي باډي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. په ګورجستان کې واکمن ګوند د ښاروالیو د ټاکنو ګټونکو اعلان سوی دی. د یکشنبې ورځې د دغو ټاکنو څارونکي وایي د ټاکنو پر مهال ځینې ګډوډۍ لیدل سوي دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تیر مازدیګر اعلان وکړ چې د ټولو رایو په شمیرلو سره واکمن ګوند د ګورجستان رویا ګوند 64.5% رای ګټلی. مخالف ګوند ملي متحد غورزنګ نږدې 1.5% رای خپلې کړي. له دې سره پر یو وخت د ګورجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی پلویانو مظاهره کړې او له زندانه یې د هغه در خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی چې جمعه له اوکراین څخه ګورجستان ته ستون سو د ټاکنو په شپه ونیول سو. هغه ویلي د نه خوړو اعتصاب ته به دوام ورکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. درا پورونو برخه تا ورزو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی وای افغانان له جدي بې برخلیکۍ سره مخامخ دي. ګراندی ویلي کچیر په افغانستان کې د ننګونو د حل حد سي ناکام سي کړکیچ به شدت پیدا کړي نو اړتیا ده چې له افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وسی. په وروستیو میاشتو کې د جګړې له کبله په زرګونو کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د دوی اکثریت خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته باید عاجلې بشري مرستې ورسول شي. د یو این ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی د دوشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د عالي کمشنری په 2 کلنۍ اجرایي غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
ملیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years.
په ملنونو افغانان له تباندي تلويش کولنو بي ځای سي او روسي تحولاتو لا پسې نوي ننګوني را منستکړي. ما 13 میاشت افغانستان ته سفر وکړ. تاسو لما او لګنو نورو مرستندویان اوریدلی چې وایي زیات اندازم رستي باید بیل قید او شرط سمدستي چمتو سي. ک په څونو کې دا کار ونسي ناورین بنور هم سي. زه د خلکو د بی ځای کېدو پاړه وړاندوینه کې تل محتاط يم، مګر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازه په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بی ځای کېدو لامل وګرځي.
ان پاسیبلی ایکسټرنل displacement.
De Filippo Grandi po ina afghanan che petro chaloro la sizo ke khadwali ta arshwi us waqt bia la bi barkhli ke sara makhdi hago wel pa asasi masalo la ghaid le de khazu aw la gakayo de haqun btarao bayad la talibano sara raganda khabari woshi de milgur milaton de khadwalo alaikum ishtar ziyat akda che de iran aw pakistan pa gadun de gawandi hi wadun de zarfiyat pa de khpli andikhni shariki kadi zaka che petro chaloro la sizo ke de hi wadun de afghanano de naslono korbao aw nur khai imkanat wana lari. De Filippo Grandi po دا محل په ترکیه کې تر 3 لک زیات افغانانو سي. هغه له دغه هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځای کېدل او نور سیمو ته کډېدل هم یو لوی ستونزه رامنځته کړې ده. اکثره خلک د جنگ جګړو له امله د خپل اصلي سیمو پر خودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسیدونکو 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنگونو کې وژل شو اوس د 15 بچانو سرپرستی ورپغاړه ده او لستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شوه نو د جنگ کې موږ راووتلو رالو دلته نور حکومت چې وغه مخکنه هغه موږ سره مکاوله بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان داله نه موږ سر وشوه نم چې کنو شي ته مونږ شواني ما میاشم کېږي چې په دې تعمیر کې ناسي نه کوارو نشته نم کې کوټه شته بوجه نه مې ټاټ ګاندل افاق مې دا ماشومان کې نی او پاتې او ما شو خواړه څه په سوال بنده ماشومان و بس موږ ګرځېل ګډوډي ډوډۍ راوړي سپوره او خریه ینګوله یا نه خلکو سمراستي وشوي وړي واغسته غوړي واسه موږ دښته یاري نه سیویتم نشته زمونږ د پاره
پلازمینه کابل چې وارد مخه په کې اصلي ورتیا څو چند خلکو اړولي د جنگونو په زیاتېدو ورته یو وار بیا کړي بار شو او لا هم په پارکونو او سړکونو کې زرګونه کسان خپل شپې ورځې تیروي اکثر د افغانان د خوراکي مواد غوښتنه کوي او په دویم ګام کې بیا لمرستندوی ټولونو د عاجلو سرپناو هیله لري د دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ګډون بیلابیلو سازمانونو ویلي وو میلیونونه کسان اکثر ماشومان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه 1.2 میلیارد ډالر چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
په راپور کې مو وردل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداري ورکړ. په داسل کې چې افغانستان نور هیوادونو ته د افغان کډوالو لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د نن هم په زرګونو کورنۍ د ورستیو جګړو له کبله بې ځای سوي دي. د ازادي رادیوي مجله په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ترغه مخ کې دا اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت لیکنه کړې. ورسپانې په ټول کابل کې هر ځای د افغانستان د وچړیدونکو اقتصاد نه خلی دل کېږي تر اثر لیکلاندې کاغلی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په یو ناوړه حالت کې دی. د مطلب لیکوالې پامیلا کانسټیبل لیکلی چې بېوزله کورنۍ د کابل ښار په بازارونو کې د خپل کورونو وسایل پلوري څو نقدې پیسې ترلاسه کړي. لیکواله زیاتوي چې په څو کمونه یو کې د امریکایي ځواکونو وتل د افغان پوځانو ځای محاصره کېدل د افغانستان د جمهوریت سقوط او د کابل هوایي ډګر د تخلیپې کې ترسره شوې او لامل یې د افغانستان اقتصادي وضعیت په ناببره او خطرناک توګه یو بحراني حالت ته ورداخل شو. د واشنگتن پوسټ ورسپانه همداراز دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان د یو فقیر هیواد په توګه چې کابو 30 میلیونه نفوس لري په داسې وخت کې نړیوال حمایت له لاسه ورکړ چې اوس یې په نړیوال مالی سیستم کې هم نقد پیسې او مالی امتیازات کنګل شوی دي. ورسپانه د مطلب په دوام کې وایي چې طالبان کوم چې اوس پر دغه هیواد واکمن دي تر دې دمه یې د روان اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره کومه مشخصه تګلاره نه دا وړاندې کړي. مطلب کې د ته هم اشاره شوی چې اوس د افغانستان دولت ادارې بندي دي او یوازې د افغانستان مرکزی بانک ځینو معلومینو او نورو کارکونکو ته تنخواوې په نسبي ډول ورکړي دي. دغه لیکنه کې راغلي چې خصوصي بانکونو هم د خپل مشتریانو سره ورته چلند کړی او ډیری افغان سوداګر د کابل له سقوط سره سم تښتیدلي او د خپل فعالیت د دوام لپاره مبارزه کوي. د واشنگتن پوسټ مقاله زیاتوي چې د بشر حقوقو غنو نړیوالو ملاتړ کونکو بنسټونو هم په افغانستان کې د اوسنی بشري ناورین د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلي. امریکایي وال سټریټ جرنل ورسپانې هم په افغانستان کې د برېښنا د موجودیت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا لیکنه په دې سر لیکته که طالبان د برېښنا پیسې ورنکړي کابل به تیارې سره مخ وي. مطلب کې راغلی چې د راروان ژمي په راتلو سره که د منځنۍ آسیا هیوادونو د وارداتي برېښنا پیسې ورنکړل شي ټول افغانستان به تیار شي. ورسپانه د افغانستان د برېښنا شرکت په خوانی مشر داوود نورزی له خولې وایي چې د برېښنا د نشتون په صورت کې به هیواد له یو بشري ناورین سره مخ شي. د نورزی له قوله ویل شوی د دغه ناورین تاثیرات به پر ټول افغانستان خواره شي خو خاصتاً پر کابل باندې تیار به راشي او افغانستان به بیرته هغه وخت ته ولاړ شي چې برېښنایي نه درلود او الکترونیکي اړیکې نه وې موجوده. افغانستان ته د نیم هیواد برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه راوارد کیږي او د هیواد غرب ته له ایران څخه برېښنا وصل شوې ده. د افغانستان د کورنۍ برېښنا کچه هم لوړه نه ده او کابل پر وارداتي برېښنا متکی دی. ورسپانه لیکي چې د برېښنا ناڅاپي قطع کېدو احتمال ډېر دی او خاصتاً د منځنۍ آسیا هیوادونو له لوري او په ځانګړې توګه بیا د تاجکستان لخوا چې اوس یې د طالبانو د رژیم مخالفانو ته هم پناه ورکړې. مطلب کې دا هم ویل شوي چې د تاجکستان نړۍ کې هم له طالبانو سره داسې ډول دي چې په هغه یواد کې د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال امر الله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف دی اوسېږي او دغه هیواد له افغانستان سره په خپلو پولو کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. د طالبانو د ویان دفتر او د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت تر دمه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.